ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام شیخ خضر من اوریدون کو یو زل بیا خبری خبرونه کی تاسو ته هر کله وایو نن د سه شنبه ورځ 2014 سم کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې نه افغانستان کې نیمه او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دي زما تاسو قربانا منزه شهید
او زم ارباب محمود
اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی
پاکستان وای د باچا خان پونتون تراکر برید کې افغانستان خوره استعمالولو په سر یې اسلام آباد کې د افغانستان ډیپلوماټ رابللې او احتجاج یې ورته کړی افغانستان دغه تور ردوي
د پاکستان پارلمان کې مخالف سیاسي ګوندونو نواز شریف په حکومت نیوکی کړي چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې عملي کولو کې ناکامه شوي او غوښتنې کړي چې حکومت ولې آرمی پبلک سکول پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نه دی جوړ کړی د اپوزیشن مشر خورشید شاه وایي باچا خان پوهنتون په شمول ټولو ترهګرو په خودي عدالتي پلټنې وشي
دے وائی چی دا آرمی پبلک سکول دا پیخی عدالتی پلٹونو مطالبہ دا دیر وقت راہ سکی گی اوز زمون غختن دا چی دا دے پیخو دا تحقیقاتو لپار دیو عدالتی کمیشن جوڑ کری شی
د خیبر پختونخوا حکومت وای تعلیمی ادارو کې استادانو ته د خپل تحفظ لپاره د اصلي اجازه ورکولو رسمي تګلارې باندې غور کوي د حکومتي چارواکي وای روانو حالاتو کې ورسره دغه لارې پاتې ده
خپل سیف کې د بارا ټیچرز کو استاذاتي نه د بارا هغه باندې هغه شروع دي چې د تمون داخل څه ورکو او هغه ته کوم دی سیف کې د بارا وړاندې کې وسایا تماتې هغه ورته ورکو
سرټی کې تاسو واوریدل وسه غوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه د باچا خان یونیورسيټي د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو او ملک د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي لپاره په راضي شوي قومي قابل عمل تګلارې د عمل کولو غوښتنه کړې اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت خورشید شاه تور ولګولو چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د ترهګرۍ او تندروي په خلاف اعلان شوي قومي قابل عمل تګلارې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي سیاسی ڈلې وای تر سوچ پنجاب صوبه کې د تندروا وستوالو ډلو په خلاف ګامونه نوی پورته شوی پاکستان کې امنیت نشی راتللې
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په استادانو ته ځان سره د وسلو ساتلو د یوې پالیسي رسمي منځوري ورکوي د خیبر پختونخوا د محکمې تعلیم پارلماني سکتر محمد عارف په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي دي چې حکومت د ښوونځیو کالجونو او پوهنتونونو او استادانو ته د ځان ساتلو لپاره په رسمي توګه اجازه ورکولو غور کوي د باچا خان یونیورسيټي هم استادان د باچا خان یونیورسيټي استادانو هم دغه غوښتنه کړې چې هغوی ته د وسلې ورکړي چې د ځانه خیال وساتي د بلوچستان د لسبیلې ضلع په وندر نومي سیمه کې امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې څلور ورانکاري وژل شوي دي د ملیشې یو ویان د دې پیښې په هکله خپل یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي ورانکاري د پیسو لپاره د خلکو د تښتولو او په حفاظتي ځواکونو حملو کې ککړ وو
د افغانستان چارواکي وایي اورزګان کې د طالبانو سره تړون لرونکي یو مشکوک کس خپل لس پولیس ملګری وژلې دي د صوبې د گورنر بیان وایي دا پیښه د چنارتو ولسوالۍ په یو امنیتي پوسټ کې شوې او دغه تن خپل ملګری په ډزو وژلو وړاندې نشه کړی وو د زیاتوي یو افغان پولیس والا چې دوی غنی دا حمله کړې وه د ګاډي او نورې وسلې سره به درکه شوې خو د طالبانو ترجمان خود طالبانو ترجمان کاری یوسف احمدی د پیخی بیا جدا تفصیل بیانوی
د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سه‌شنبه په ورځ ویلي روسیه خو نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد د څوکۍ لری کېدو غوښتنه کړې ده او نه هم ورته سیاسي پناه ورکول وړاندیز کړي دا خبرې په داسې حال را مخته کیږي چې ملګری ملتونه د سوریې سولې خبرو اترو پیل بل پړاو په تیاریانو بوختي او ویل کیږي چې د خبرو لړۍ به د جمعې په ورځ جنیوا کې پیلېږي
د امریکا صدر باراک اوباما د جیلونو وفاقي نظام کې د اصلاحاتو فیصله کړې په دې اصلاحاتو کې د کم عمره قیدیانو او کم ممکن وي د لویو لپاره هم کې د تنهایی ختمول دي د واشنگتن پوسټ په یو مضمون کې صدر اوباما وایي چې امریکا خلکو ته د دوه موقع ورکولو کام دی خو کې د تنهایی په ډیرو وختونو دغه موقع د خلکو اخلي
خاغلی کری نن د چین مرکزی خار بیجنگ ته رسیدلی دا د هغه د آسیا سفر اخرنی هیواد او هلته سویلي چین تر واک لاندې خاورو په سر د تاوتریخوالي راکمولو هڅې کوي. د چین سفر تر مخه هغه د لاوس او کمبوجیا دوره هم کړې ده. دا هغه هیوادونه دي چېرته چې چین د خپل سر زیاتولو کوشش کوي او واشنگټن ورسره خپلې اړیکې غځول غواړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی او اوس هم رازو د بلې خبرونه ولوري ته چې تاسو ته زموږ همکار بهروز خان سی وړاندې کوي. هغه د محل سټوډیو ته هم راغلی دی او دلته حاضر دی تاسو به دغه د پښتنو اصل نسل دغه خبرونه وړاندې کوي. هغه ته به مایک سپارو. هر کله به هم ورته وایو ستړي مشي او په خیر راغلی.
ډیر مننه. خوشاله سم نظر شهید او ارباب محمود صاحب. ګران اوریدونکو زما له خوا هم احترامونه او سلامونه. ستړي مشي. د پښتنو په اصل نسل خو به خبرې کوو، خو د پښتنو په خاوره باندې چې کومه بدامنی روانه ده، د پښتنو د بچو چې کومه وژنه روانه ده، پښتانه نن هم ډیر حیران دي، تپوس کوي چې دا ولې ده. دې ته به هم راځو د نننی دور د پښتون ته. خو لاول د په دغه تاریخ پسې ګرځو څومره چې کولی شو. زمونږ سره هم د نن موضوع سره سم چې په تیره خبرونه کې مونږ په دې ځای باندې دا خبره پریښې وه، زمونږ میلمه مشر دانشور لیکوال تاریخ ویونکی تاریخ لیکونکی چې زمونږ سره د افغانستان نه ملګری کېږي، حبیب الله رفیع صاحب، ویلي وو چې د زردشت دوره چې ده دا مهمه ده. دا به نن چې په دې باندې منن بحث کوو، څېړنه به کوو. نو زمونږ درې واړه میلمانه چې تاسو هم په نننۍ ورځ د دغه نومونو نه اوس واقف یې، مونږ ته دا معلومات دي چې ستاسو دغه خپرونه خوښیږي ډیره زیاته. تر څو چې ستاسو خوښیږي مونږ به کوشش وکړو چې د تاریخ کوم چې نالیکلی تاریخ دی او کوم چې لیکلی تاریخ دی د دغې نه تاسو خبر کړو، مونږ به ترې په خپله خبر شو. زمونږ میلمانه سعدالله جان برق صاحب مونږ سره ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی. برق صاحب زما غږ درځي؟ د برق صاحب غږ ماته نه راځي. زه برق صاحب مونږ به بیا میلاو کړو که خیر وي. او زمونږ سره زمونږ بل میلمه حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب ستړي مشی.
خیر اوسې. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. او زمونږ سره زمونږ بل میلمه ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب په خیر. وعلیکم السلام. سعدالله جان برق صاحب ټلیفون چې څنګه ولګي نو بس موضوع ته راځو که خیر. موضوع خو هماغه ده چې حبیب الله رفیع صاحب ویلي وو په دغه خپرونه کې چې د زردشت دوره مهمه ده. دی کې بیا د دوی د سرودونو ذکر کوو چې کوم سرودونه دي په هغې کې د پښتنو د ژبې د پښتنو د تاریخ د پښتنو د شتون مونږ سره ډېر څه مواد دي. دوی بیا د کوزات صاحب ذکر کړی وو چې هغه په دې باندې ډېرې څېړنې او پلټنې کړي دي. بیا حبیب الله رفیع صاحب ویل چې د نورې نړۍ تاریخ کومه دی هغه په دوو برخو دی، او هغه دا چې یو نالیکلی تاریخ یو لیکلی تاریخ. خو دوی ویل چې د افغانستان تاریخ چې کومه دی دا په دریو برخو دی. نو نن به په هغې هم بحث کوو چې دغه درې برخې کومې دي. مونږ تر سو به سعدالله جان برق صاحب به مونږ سره ملګری شو، خو زه غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته مایک وسپارم او تاسو چې کوم د زردشت د دورې خبره کوله په دې خپله بحث چې دی هغه پیل کړو.
زه درنو اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا تاسو ښه تشریح ورکړه د پښتونخوا د تاریخ مختیر پروگرام ته ویلو چې د پښتونخوا او افغانستان نوم دا مساوي نومونه دي. اخوند درویزه سه په خپل کتاب کې کله چې پښتو لیکي هلته پښتونخوا لیکي، او کله چې کوم مطالب په فارسي ژبه لیکي هلته بیا افغانستان لیکلی دی. نو په دې اساس په پخوا وختونو کې د افغانستان پښتونخوا مفهوم یو و. او پاتې شوې درې دورې دا دي چې یوه د تاریخ نه وړاندې دوره ده چې په غو کې فارمیشتي انسانانو، هغه انسانانو چې په غارونو کې اوسېدل، د دې انسانانو نښې نښانې تقریبا 50,000 کلونو ته رسېږي چې زموږ سره یې نښې شته. هغه د افغانستان په شمال کې یو شمېر مغاری دي چې په غو کې دوی ژوند کړی، او په غو کې د دوی افزار راپاتې دي، هغه څه چې دوی کار پرې کړی په کارول. مثلا د دانو د وړولو دپاره یې اواری تیږې درلودې، او په اودو تیږو به یې دانې وهلې ماتولې به یې، یا به یې مثلا تیری تیږې را اخیستې په غو پې به یې خپل کار کړي حیوانات حلالول. په دې ترتیب او په عین حال کې کله کله دوی ذوقي کارونه هم کړي. مثلا د دې مغارو په دیوالونو دوی یو شمېر انځورونه یا رسمونه جوړ کړي دي چې په دې کې د انسان یو د ککری یو رسم دی چې د خرمیلي غوندې سماروک غوندې نپیل، تاسو ورته څه وایي خرمیړی، یو غوندې شکل لري. او د دې نه وروسته بیا دوی د وزې شکلونه جوړ کړي دي. وزې ته دوی احترام درلود ځکه چې د وزې پهې خوړلې د هغو د ویښتو نه د وژغلو نه یې استفاده کوله، لباس یې ترې جوړاوه او غوښې یې خوړلې. نو په دې اساس دوی ته وزه مقدسه وه. د وزې تصویرونه یې جوړ کړي. او په عین حال کې ځینې نورې نښې نښانې د دوی نه پاتې دي. د دوی دغه مغاري چې وې دا دوی په دې غره په داسې لوړو ځایونو کې جوړې کړې وې چې د چیرونکو حیواناتو نه محفوظ وي. او په عین حال کې د لمر مخې ته دوی جوړې کړې وې چې د سهار لمر خیږي دوی راشي لمر ته کښېني. نو دغه نښې نښانې د دوی را پاتې دي چې د 50,000 کلونو شاوخوا عمر لري. د دې نه وروسته بیا ویدي دوره راځي. د ویدي دورې تقریبا 4,000 کاله مخکې تېره شوې ده چې په دې کې سرودونه دي، داستانونه دي. او د دې دورې شاعران وو، او د دې دورې شاعرانې وي. هغو ځوانانو ته خپل پیغامونه، خپل تجربې، خپل نصیحتونه شرودونو په بڼه وړاندې کول. همدغه کوزات صاحب دوهمه دوره بولي شرودونو یا د داستانونو دوره. دا دوره لیکلې نه ده، خط لا نه و پیدا شوی، لیکن په دې دوره کې هغه فکر و پوهه چې د شاعرانو دوی ورته ریشیان ویل چې د هغو لخوا ولس ته وړاندې شوې ده، هغه ډېره قیمتي ده. خصوصا ریګویدا، ریګویدا هغه د هغې دورې سرودونه دي چې آریایان د هندوکش له شمال نه جنوب ته راواوښتل، او د دې سیمو د سیندونو نومونه، د ځایونو نومونه، د اوسېدونکو نومونه، دا ټول په دې سرودونو کې نغښتي دي. دا سرودونه تقریبا ټول په پښتونخوا کې ویل شوي، او د پښتونخوا د هغې وخت څېره راښيي. د دې نه وروسته د زردوش دورې ته رسېږو. د زردوش تقریبا 3,500 کاله شاوخوا په بلخ کې پیدا شوی و. دا یو دین د ځان سره راوړی و چې د دې دین په اساساتو کې اهورا مزدا د خدای په حیثیت و چې هغه به دنیا پیدا کړي، او د دنیا موجودات یې پیدا کړي. هغه ته په دې دین کې اهورا مزدا ویل کېده. او په مقابل کې د اهریمن په نامه چې هغه شیطان دی، او د هغو نه کرکه کېده، د هغو سره دښمني کېده، هغه په دې دین کې مطرح و. علاوه د دې نه دې دین په آخرت ایمان درلود. هغوی کې د جنت او د پل صراط او دغه مسایل مطرح و. او په ژوندانه کې د دې دین اصول په دریو ټکو کې را یو ځای شوي وو: ښه مننه، ښه وینه، او ښه کړنه. چې په فارسي کې ورته پندارې نیک، گفتارې نیک، او کردار نیک وای دا د زردوش دي دین غ بنیادی اصول چې هم په باب دار شي په باره کې خپ فکر کوي چې خبرې وکوي او خپار وکوي چې دا غ بنیادی اصول د زردوش تسلینو سپینتمانو چې دا هم پختو نوم دی او معنا یې دا ده چې د سپینې نطفې د سپین نسل او د پاک نسل او د سپېڅلي نسل نه پیدا شوی و. نو دا د خلکو رهنمایي په غاړه اخیستې وه او خلکو ته یې لارښوونې کولې او بالاخره د یوه دین بنیاد یې ایښی و. په همدغې وخت کې د ګرشاس په نامه چې په شاهنامو ګرشاسپنامو کې راغلی خوسن اسدي توسي یولو کتاب پې لیکلی چې ګرشاسپنامه نومېږي. په دې بیا کوزات صاحب تحقیق کړی، هغه وایي چې دا ګرشاس په هماغه غرغښت دی. مخکې برق صاحب وویلي چې ګر او غر
برق صاحب وبخې
او په ډېرو بنیادونو کې دا کلمې راغلي.
او وخت تاسو خبر ماتوي مخه برق سه وختي نه مسمر ګرې شوی دی، فقط چاغي ته بخیر راغلی. برق سه په خیر راغلی. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نو بس او تاسو واد را دی با ابي بلال رفي سه خپل خبره کوله ډیرو بخې ما ماته کړو خمای چې تاسو نو وخت
خبره د زم برق سه ته خلاغلاست وایمو. مغولو دی تاریخونو په اساس دوی دای د قیس بن عبدالرشید اولاده بو غرغښتو سلبانو بیتنی، لیکن کوزات صاحب چې کوم تحقیق کړی دا کسان د اسلام نه ډیر وړاندې نیم زره کال مخکې دوی په بلخ کې ژوند کاوه او غرغښت بلخ پاچا وو او زردوش د دې وخت د یو دین لارښود و. نمغو چې غرغښت د ده د دین د خورولو لپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړې، ډېر زحمت یې وویشت، ډېر لګښتونه یې وکړل. ویل کېږي چې د اویستا کوم کتاب چې زردوشت لیکلی و یا یې راوړی و، هغه تقریبا د 12,000 غوایانو په پوستکو باندې ولیکل شو، راټول شو، خوندي شو، محفوظ شو. نو دا د غرغښت دوره وه او غرغښت هماغه پختون پلار دی چې موږ تاسې په خپلو تاریخونو کې راوړو. منتها فرق یې دا دی چې هغه درې نیم زره کاله مخکې وو او موږ یو نیم زر کال ته راوستی د اسلام په اوایلو کې بللی. د دې علت دا دی چې پښتانه ډېر کلک مسلمانان دي، پاک مسلمانان دي، سپېڅلي مسلمانان دي. دوی دا نه شي منلی چې د اسلام نه مخکې دي، دوی د اسلام نه وتلي وي او کافران دي وي. نو په دې اساس دوی خپل ژوند ټول د اسلام سره تړلی دی او د اسلام د دورې سره یې تړلی. د دې نه وړاندې دوی خپل ارتباطات نه مني. لیکن خبره دا ده چې د زردوش دین هم وحدانیت دین و، یعنی که په هغه وخت کې هم پښتانه د زردوش سره ملګري وو. د ده دین د خدای پېژندنې دین و، د ده دین د شیطان د غندنې دین و، د ده دین د ښو کړو ښو وینا او ښو منلو په اصولو ولاړو. نو په دې اساس د دې دین لپاره غرغښت ډېر زیات خدمت وکړ، دا دین خور کړ، دا دین یې پوخ کړ او بالاخره د دې دین پیروان ورځ په ورځ زیات شول. او سلبن او بیتنی هم همدا وخت موجود وو او د سلبن په دوره کې دوی هم د پښتنو د لویو پلرونو پای ژوند کاوه چې موږ ته تر اوسه پورې د دوی نوم راپاتې دی. نو په دې ترتیب دا یوه ډېره مهمه دوره ده چې د پښتنو د عصر و نسل په باره کې هم نښې نښانې لري، د دوی د ژبې په باره کې هم نښې نښانې لري، د دوی د موجودیت په باره کې هم نښې نښانې لري. دا چې دوی مشري درلوده، حکمراني درلوده، واکمني درلوده، دیني او دنیایي مشري درلوده، دا هم په همدغې دوره کې تثبیت شوي دي.
اوس به یو وړه شانتي دمه واخلو، د دمې نه وروسته راځو. برق صاحب ته ورځو، د برق صاحب وروسته بیا ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورځو. او ګران اوریدونکو راسره اوسیږئ، چیرته ځای مو
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب پرختیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران دونکو د ډیوا ریډیو سره ملګری او د پښتنو په تاریخ باندې خبرې کوو، خو د پښتنو نننې تاریخ نننې ژوند هم نه یرو د زم په پام کې دی. په دې ورسره زمونږ خبرونه مختلفې روانې وي، خو چې کله د تاریخ دی پړاو تر رسیږو چې نن پښتون پسته ځای ولاړ دی، پښتون خپل تاریخ، خپل ژبه، خپل دغه روایتونه، دغه د ژوند جواک چې کومې طریقې دي، دا به څنګه تیر پخوا څنګه وس دي او اثرات څه دي، په دې باندې خبرې کوو. خو برق صاحب ته ورځمه، برق صاحب، حبیب الله رفیع صاحب چې کوم تاریخ بیان کو په دې باندې، خو تاسو مخکې هم خپله خبره ډیره په تفصیل سره کړې ده، خو تاسو وایئ چې او تاسو منلم دغه دي چې دا پښتانه چې کوم دي، افغانان پښتانه دی، په دغه خپل ځای پراته دي، دوی چرته تللي نه دي، د دوی نه دا نور خلک وتلي دي، مایګریشنز شوي دي، د دوی نه خلک خور شوی دی، خو د دې تاریخ سره د زردشت د نن چې کومه ووینو، نو د زردشت یا دغه زردخت د مذهب منونکي زیاتره په د ایران او یا په دغه سیمو کې شته، په پښتنو کې اوس نه دی پاتې. په دې باندې هم څه که ووایي جی،
دا اصل دې کنفیوژن باندې د څه په اړه دی، او د دې کې کار په اړه دی، د تعلیمات په اړه دی. هم دا یو دی دا چې کوم مزبونه چې کوم دی یا څنګه دا چې کوم دی د ورکې روان دی، نو دا وایي چې نه څه په خپل څه تا اسلام دی چې یو دی یا دې ځان نه زړه دی، دا وایي چې په خپل روان دی چې دا د دې شته چې موږ د زړښت مثلا دا وایي چې د زړښت د پرمنن کې چې کوم دی هغه نشته، او په هغه کې نشته چې په کومه ځمکه کې دا په نشه وي. او دا تر دې د هندستان په دغه او مرګو کې چې په دې کې دا د ګرات پر خپل ځای پر خپل کې د دې مزل څخه باکې دا نن کې چې په نشته چې دا وي پالنه کې دا وي کومه کې په کې کې دا وي کومه کې چې هغه دې ولته هغه چې دا مې چې رسمنه پاتې دي. نو د کور له ورته دا د زړه د کتاب کوم اعلان دې زړه د نن نه مخ کې اون دي چې دا یو د څه خپل نن چې کوم له دا دې دې چې دا مثلا نه دا دې د دې چې دا د ستنه چې کومه ده نه دا په څه چې تر دې خو عام طور زړه اشتر وته زړه دې 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 ا له خو شي دې دې زړه تاسو بیا د نظر بس دې چې ولې دې چې دې نو شو دې دې چې نه په دې کله کوي نو ان طور دا خلک یو سره دې یو شخصیت دې او زما د پټي کې دنیا ته دې نه هغه په دې نه چې دا یو څه نه دی دا شو دا دې چې د سپد سره کله وړاندې
او کله چې دا یو اوردل او د دې نن باندې د خلک ته شي او د باندې شو کوم هغه باندې کومه وکړي چې زما چې دا موږ چې په ابراهیم د دې چې په ابراهیم یې نه دا اونځو بسو خو هغه به ځانګړې د دې چې چې د دې په څو ځنګو چې په اړشتاو او دا هیڅ په ډول نه چې دا ځان ته بل او کتاب دې او اړشتاو بل او کتاب دې ځان یې کنفیوژن دې او هغه هم په دې ځای یې ځان دې اړشتاو نو دا د دې مرحله نه راځي دا مې په کومه کې ته راځي چې د کچو د ژوند د ستاسو چې څه واره دا د چوري څه واره دا د دنیا نه ورچوري نو دا به چې کوم د دې کې مو چې د شنو زره کې بولې او انا په شرمنه باندې دا د کله شو هغه بیا څه څنګه چې کوم د هغه په شګو دی هغه کو نو دا چې دا د چوري نو دا چې کوم په ایران باندې دا په حکومت به راغلو د فارس یا کورش نو هغه د پښتو د راغلو د دانش دارا دا د اورګا چې د چې په دې کې مزدي ازادي دی راغله په هغه شنو دا نه باندې یو مزدي مزدي ولا ولا د مزدي ولا ولا خو دا د اور د فارس دا کمال دی چې هغه مزدي د واداري دا په دور کې راځي هغه یو ته عام طور خلک ګمان دا کوي چې په کوم ډول کې چې کوم دا ځل کارمن نن د نظام سره وو یو سره چې د اورو د پټو د دې ټول مزدونو ازادي هغه چې له شوا د یو ځان ته نه وته نه د دارا یو زیر کومه چې ان په شا دا هغه وخت دی دا هغه وخت چې هغه دا تورات او دغه کتاب د بازارو باندې د پکیادو د ورچی نو تورات په اړه موږ د انتظامو د چي بلاشه د باندې وروسته له یو ځای کې دی اجرا فتی ایه د فتی له د نوینه د تورات کې اجرا فتی او د د چمنانو د ته او زه له سلام نه هغه د خپل اداش نه په دې نه کې د دې دوه په دې ډول کې د د کوم په بابت دی یو څلور مته په دې په دې چې آیا کال کې دی آیا کال په چې اورات کوم دی نو هغه د چې هغه نه دی دی دا څه نه لري او د اوښتار په اړه هم دا باندې ځان شو چې په تقریبا مزین زرا د ما زه وخت چې په دې کې بیا چا کې دی کې دی کې دی دی په دې کې چې یو کس لا څه نه تخت کړی شي چې د دې علاوه شته د دې د خپل ځاښ نه دا دې کې نو هغه دا د ورته د کومه چې موږ دې خبرې هغه نه چې د څو مسؤلیت په اړه هغه چې نو اوس کې نو وزیر یا چې نو ما به ویل او په دې باندې دې کوم ما به ویل او په دې باندې دې کوم نو د یو دشت او د کتاب دا چې دغه ځای کې یو هغه ټولنه کوم چې په دې ځای چې موږ دا په اړه چې هغه د نورو د نړیوالو چې هغه د چا سره دی دی نه هغه د په دې چې د شپې تاریخ شو د غلطۍ شو یا د بازې نمونه شو د په څنګه چې ما وې چې هغه ستاسو د دې په دې نه دا چې موږ تر موږ په وکول هغه ټول د دلالي ورکړي چې د زړه د چا په مخاطب دی یا چا په اړه راغلی دی دا اېسته نو هغه هم د دې چې د خلک دې چې کومه ټولنې چې هغه پښتانه کې شي نو هغه نه دی د دې په کې د شخصیت په دې دی د تاریخ هغه واقعیت په دې دی نو زموږ د دې نه په دې چې دا چې دا زموږ د غالبا چې واحد هغه کتاب چې چې الهامي په دې شي یا مغربي په دې شي یا غرب په دې شي نو دا اولنا او اخرنا نه وشتل او په دې باندې دې ځان او د دې په څنډه د ابا او اجداد وسره د دوه پام وکړي نو په دې چې ما دې خبرې نه هغه کوم یو اخر نه دی یو په دې کې چې دا هغه څه وایي چې دا د دې څه وایي چې دا
اوس په دسی وکړو چې ها تاسو خپل خبره وکړئ. تاسو سوال غوښته؟ اواز پکې ستاسو کله کله دسی مات نه ښه. سمه ده. نو زه هم دغه وایم چې ګراوندونکو تاسو د ډیور ریډیو سره ملګري یې او بحث مو زموږ د پښتنو په اصل نسل په دغه تاریخ باندې دی. په تیر خپرونه کې مونږ چې کوم د لیکلي تاریخ یا د معلوم تاریخ په سنه څه شکل کې د آثارو په شکل کې دی او په لیکنه کې دی دغه برخې ته راغلي وو چې کوشانیان دور او د موریا دور. بیا ډاکټر رفیع الله خان صاحب ویل چې د موریا خاندان چې کوم دور دی بادشاهي ده حکومت دی ملک دی هغه د سریلنکا نه والا تر افغانستان پورې خور ولې د کوشانیانو دوره بیا دومره نه وه. هغه بیا دغه چې کوم یعنی دی ویل غربي یا جنوبي هند او د افغانستان دی پورې خو ډاکټر رفیع الله خان صاحب تورزو چې دوی بیا د څنګه د دورې د دی چې دی د اشوکا خپل دور دی د موریا خاندان چې کوم دی دغه بنیادی چې کوم دور دی هغه خپل دی دغه شور پسې بیا د کوشانیانو او کوشانیانو نورستو بیا د ګندارا د هم سیولایزیشن دی د څنګه دوی بیا تقسیموي دوی ته څه داسې آثار دوی ویني چې د هغه دور د دینه بدل دی. نو په دې باندې خبره کوو ډاکټر صاحب ته ورځو او د کوشانیانو د دورې سره سم څه آثار او د دین وروستو بیا تاسو نو زما یک تاسو سپارم ډاکټر رفیع الله خان صاحب.
چکمبینو پس باندې چې موږ دا نشاندهی کو د شوتیو دور ختمي بل شروع کیږي نو فدی کې مختلف سیزن دي. بهرال دا سکی چې کمی دي نو دا ډیر زیات زمونږه مرسته او مدد کوي په دې پیریډایزیشن کې. تاسو دې ته د پیریډایزیشن موږ ورکو
دوري دی.
هاو نو دا تاریخ په دې دورو په معلوماتو کې او د دې په دغه حدود خو د لوکې چې کوم دی د سکو ډیر اهم رول لري. د دې نه علاوه چې دینو د کوم چې زمونږه فنی تعمیر دی د دې په بیا په خپل مطلب سنسو دغه کېدل شي اهمیت کېدل شي. د دې نه علاوه چې دینو انسکرپشن کوم چې دا لیکنه دي په دغه باندې په محاسم میټیریال چې هغه ټایم کې وو مطلب پاګه سیزن باندې نو دا انسکرپشن یا لیکونه چې کوم دي دا بل یو د شی دی چې د دې په بنیاد موږ وایو شو د دې نه علاوه موږ ته ټایم پر ټایم یا مختلف نوعیت والا لیکلي مواد هم ملاوي چې پاګه کې هم څه نه ذکر وي د دې سیزن نو دا تاریخي دورې چې کوم دي دا موږ په دې بنیاد باندې راغو جوړو او دې ته یو معنی ورکو بنیادی تور. اوس پدې کې کوم دې زیات تور کدا تاریخي دورې موږ ټولې ګورو نو دا سیاسي دورې موږ یادو دا موږ بار بار ذکر کوو نو دغه دې دا وایو چې ایرانیان دې کله وایو چې دا دغه دې دا دغه نه بعد موریا راځي ګریکیان راځي دا ټول چې نو دا موږ د بادشاهانو کوم چې بار بار موږ وایو هم چې را د بادشاهانو تاریخ دی، بادشاهان دی، دا د بادشاهانو یا دغه سیاسي تاریخ دی چې د هغې په بنیاد باندې موږ دا خبرې کوو. د هغې خپل اهمیت په خپل ځای دی، د تاریخ په پوهنه کې، د تاریخ په لیکلو کې، د تاریخ په انډرسټینډ کولو کې. بہرحال دین علاوہ چې کوم دین او سماجی او کلتوري تاریخي سیزمه چې کوم دین او هغه زیات طور د دې سیاسي دورو سره تړل د ډېر حد پورې په کاروم نه دي چې په دې حواله چې مونږه مطلب هغه پخپل دې پخپل اهمیت باندې هغه اندسته نه کو او هر څه چې کوم دین او هغه د دې سیاسي دورو د سیاسي حکومتونو او د دې د چې کوم رول دي حکمرانان دي دا غو سره وتړو ټول هر څه دا پخپل مطلب د دې په تاریخ لیکنه کې په تاریخ پوهنه کې څنګه دی یا نیگیټیو اثرات دي نیگیټیو ریزلټس دي. بہرحال څنګه خبره شو چې مونږ په دې کې دا کمې دورې چې مونږ تر اوسه پورې وینو او جوړې دي دا سیاسي دي سیاسي او د حکمرانانو چې کوم پیریډ دي دا غي په بنیاد دي. خو د دې نه علاوه که تاسو خیال وکړئ نو مونږ د مذهب په بنیاد باندې هم دا دورې جوړوو. د مونږ ټیم په ټیم ذکر کوو چې یاره دا د زرتشتي مذهب دور دی یا زوراسترین پیریډ دی یا بیا د بودھ مت پیریډ دی یا بیا د هندو مت پیریډ دی یا د مسلم اسلام پیریډ دی. نو د دغه نه علاوه مطلب په مذهب په بنیاد باندې هم دا دورې جوړېږي. او دا ظاهر خبر ده چې بیا مطلب مونږ چې دې ته کوم مینینګ ورکوو نو هغه د کوم معنا ورکوو نو هغه د مذهب په تناظر کې اوس د دې ټول تقریبا دا چې کوم د مذهب په بنیاد دي او په سیاسي بنیاد دي دا مطلب هغه کوم چې ریئلیټي دا کوم چې حقیقت دی خاص کر کوم چې سماجی او کلتوري حقیقتونه دي او ډیولپمنټ کې دا د هغې احاطه نه شي کولی په صحیح طریقه باندې. ځکه په دې کې مطلب دا خو که یو ځای پورې د دې د اپلیکیشن چې کوم دی دا نوم ورکول یا دا دوره ټاکل چې کوم دي دا څه معنا لري او خپل اهمیت لري. نو په بله خوا باندې که مونږ د بل آسپیکټ نه یا د بل پهلونو ورته ګورو نو په دې باندې بیا هغه نیمګړتیاوې مونږ ته په نظر راځي. لکه مثلا مثال وایي زه د موجوده تاریخ نور کوم موجوده داسې ډېر هم نه دی خو بهرحال کوم چې دا میډیول تاریخ دی چې کله سب کانټیننټ ته د مسلمانان نازي نو د دینه بعد چیز چې کوم دی نو موږ ټوټل دا د انګریزانو د وخت نه شروع دي تقریبا د 13مې صدې نه چې د انګریزانو ټایم په ټایم د شوک په پیریډایزیشن یو په تاریخ کې خاص تر دې انډیا دا وی چیرې دا مسلم پیریډ شو دا وی نه مخکې هندو پیریډ دی فرض کا دا غینو ورسته بیا بودھ مت پیریډ دی د بودھ مت نه بعد بیا هندو پیریډ دی فرض کریں فرض کا او دا غینو بعد چې کوم دی نو بیا مسلم پیریډ شو. اوس د مسلم پیریډ خبره دا ده چې کله موږ د مسلمانانو دوري حکومت ته او دا غی د حکومت حدود ته ګورو ناغه ټوټل چې کوم دی هغه د دې ستاسو چې هغه وخت مطلب یا د پورتیشن نمښتې چې کوم دی موږ څه چې د شمالي انډیا وایو نو د دې هدف د دې ځای پورې محدود دي. نو چې فرض کړه د دې ځای پورې دا غی حکمرانی ده او په خوا چې کومه ټوله انډیا دا استیشو دي چې کومه سبرن انډیا ده هلته بالکل جدا پروګرام دی سیاسي لیول باندې کلتوري لیول باندې. نو بیا د مسلم انډیا دا خبره دا پیریډ چې کوم دی دا خو بیا میننګ لیس شو دا خو بیا خپله معنا ختم کړه چې مطلب هلته موږ په پوره سب کانټیننټ یا په انډیا پوره انډیا باندې دا نه شو اپلای کولی. نو په دې حواله مطلب ما پوینټ دا جوړولو چې تقریبا په هر څه کې کوم دی په هر قسم پیریډایزیشن نمونه چې کوم دي د دورو نمونه چې کوم دي د دې په یو حواله باندې دا موږ ته د انډرستانډینګ په حواله باندې زمونږ هیڅ کله مدد کوي نو په بل نه په بل آسپیکټ د دې چې موږ فاري کې دا خپل معنی چې کوم لري نو هغه ختم شي هغه میننګ شي هغه څه دا شانی مطلب تاسو وګورئ نو دغه چې کوم دی دا تاریخ زیاتره چې کوم دی دا سی هم زم خاص کر د سب کانټیننټ دا چې پری کالونیال دور کالونیال دور او پوسټ کالونیال دور نو په دې باندې خپل بیا سره څه مطلب اعتراضونه دي چې دا غي په بنیاد مطلب کسمه ست دا دې کې حقیقت هم موږ ته نظر راځي ډېر هر پورې دا بیا مین انګلیش کې دي هم سره شانی ماته ته ویل د هندو مسلم او بریټیش پیریډ خبره شوه. په دې نه علاوه چې د انشنت میڈیول او ماډرن خبره شو دا ټول پیریډایزیشن دی او په دې کې د دې چې کوم دغه نیگیټیو سیزن دی او پازیټیو د ساحه ته پورې بهر د دې نه پرته چې کوم دی خبره دا ده چې دا ټول سیزن موږ د زمونږ یو ضرورت هم دی ضرورت په دې حق لري چې په تاریخ کې کوم یو تسلسل دی هغه په دې نه ماتیږي تلپوری خاص کر سماجی چکم دی سیاسی خطیق شو سیزی مزیر آجی اگر تسلسل او اگر تاریخی عملیات چکم دی نو اگر پدیبانی ماتی گینا تو چونکه منگا داغی بستین کوئی دی کوشش کوو زکا پیریت زورول چکم دی دوری دورول چکم دی نو دار دیر حرا پوری منگ داغی ضرورت محسوس ہو او داغی کرما خواندی دار دوری جو دی نو پدی حساب بانی کم چی زرا سب کانٹیننٹ کی تو پخانی
انڈو
پاکستان دے برصغیر دے بدے کے دا مختلف دورے جوڑی دی لیکن منگ دا موریا دور ذکر کرے دے داغے نمخ کی سیزنو بچی راغلی دی سیاسی کلر دا ورستی دی نتاسویل کی بس سب بنیاد باندی یا مطلب سزا من سر دا سی اگا
اثار وی نغنی خانی وی
اثار وی بلکل ثبوت کے چی داغے پا بنیاد منگ دا دورے جوڑا ہو نو پدې کې دغه خبره ده چې خاص کر دا پوینټس چې کوم دي سکی چې کوم دي دا ډېر اهم دغه پدې کې شته دغه بخا وخت په چونو د هر رولر به چیراتو بادشاہ به چیراتو کینګ چیراتو هغه د خپل نوم سکی چلولې دا به تر مطلب دا چې سکی هغه سرکولیشن چې کوم دي او دا چې موږ د هر ځای نه مطلب په ځای ملایي نو دا به په بنیاد منګه دغه یو اندازې لګو او دغه شان مطلب دا دوري جوړو چې دا سیاست کې کوم دا په پلان کې وخت کې جاری شوی دا او په دې علاقه باندې دا او دا دومره خورا نه نو په دې ایریا کې چې کوم دی دغه پلان کې حکمران چې کوم دی حکمرانی و دا غ دور او بیا څنګه موږ د شینشایت یا دغه د ډایناستي په طرف ځو چې یار دغه خاندان حکومت او د دې نه علاوه چې کوم دی په دې سره په چې کوم ارکیټیکچر دی فنی تعمیر دی ظاهره خبره ده دغه خلک خو څنکه دا حکمرانان چې کوم دي دا خو تلي راغلي دي نو دا ځې سره دغه یو شی چې یاره د کوم چې اثرات دي انفلوئنسز دي خاص کر د ټایم په ټایم باندې کله د یو طرفه کله د بل طرفه په دې علاقو کې نو دا ځې هم چینجز راغلي دي لکه ما ټایم په ټایم ذکر کړی چې فرق زمونږ د دغه ذکر کوي د ګریک یا د انډو ګریک پیریډ نو سته چې انډس ګریک هم وایي نو دا په څه بنیا نو هلته چې خبره دا ده چې پوهان وایي چې خاص کر په دې علاقه کې اسپیشلی چې کومه په ټیکسالا کې موږ سره آثار په نظر راغلي دي یا زمونږ پلاس کې دي هغه په بنیاد د کوم چې پنځستاني تعمیر دی دا هغه بنیادی طور خاص کر دا غو پر سټی ډیولپمنټ کوم دی په هغه کې چینجز راغلي دي لکه مخکې چې کومو د انډو ګریک نه هغه دغه د بیرماوند علاقه د پټک سلا کې چې دا هغه فنی تعمیر هغه ټوټلی مختلف دی دا هغه چې کوم د کوسی موسی دی دا هغه چې کوم روډ دی پر اسکا دا هغه چې کوم کورونه دي او بیا چې کله انډو ګریک په دې علاقو کې هغه قاضي شول او هغه خپل دغه دغه یو سیټي ډیولپ کړه خار چې هغه د سرکپ بنوندي نو سرکپ ټوټلی چې کوم دی تر اوسه پورې او په مختلفې راي دي بهرال کوم چې غته دغه د نوادار چې دا د ګریک یا د یونان د پترس باندې جوړ دی چې دغه شانې تقریبا نمونه موږ ته په بیرماوند کې په نظر نه اجي دا شانې بیا دغه نه بعد چې کوشانان موږ ذکر کوو نو هغه دا بل چې کوم دریمه سیتی ده دغه سیرڅو په نامه باندې نو هغه هغه ډیولپ کړی دا په ټیکسالا د پخوا ته د سیټ اپ پخوا کې ده نه دا غي په نیټه امیر بیا د دینه مختلف دي نو په دې ټول سیزن په نتیجه کې موږ دا دورې جوړو او دا غي بیا غیر خبر دغه آثار وي او دغه شان دا کوم تاریخي علم دی دا پر مخ وی روان دي او که تاسو یو منټ دا را کې نو زه صرف دا یو مخ کې به ولر چې څه خبر او کنه دا په اړه کې یو پوینټ دی نه
ها
صحیح نو هغه کې د تاریخ دا دوري چې کوم دي کنه دي دا موږ ته پوره خبر اور شو نو بنیادی طور په تاریخ کې مشمار دورې کې دي شي دا ورسره یو د پاکستان یا د افغانستان تاریخ ته تاسو راولي د انډیا تاریخ راولي نو باقي کې د هر رولر شي کوم راځي هر حکمران چې کوم راځي دا خپل دوره وي او اورال موږ ګورو په سب کانټیننت کې فرض کا بر تصویر کې نو د پولیسيون نبات چې کوم دی دا یو بل دور دی د دینه مخکې بل دور دی خپه د دینه مخکې چې کوم دور دی نو هغه ټول دی مونږ په یو دور باندې هم موسم کولای شو او کومه وړو نو هغه کې مطلب سر د مونږ دی ویژن هم کولای شو دا شانې د پښتنو د تاریخ کم کوزات څخه بوی دي چې درې دورې دي نو درې مې چې ډیر بشمار کېدل شي خو کوم چې په تاریخ کې مونږ د وخت ما دورې دغه کوچ یار یو ماقبل تاریخ دی یو تاریخي دور دی نو بیا به دي چې د درې مې دورې دا چې ستیر امکان نشي کېدی او په یو حواله شته دی هم چې هغه ته دا پروتو هیستوري وایي نو په دې کې چې کوم دی یو پری هیستوري شو ورپسې پروتو هیستوري دا بل درېم پیریډ چې کوم دی جن دی چې مونږ کمپیوټرایزیشن کوو دا دا هیستوري دا پروتو هیستوري چې کوم دا د دواړو په مانځ کې د څنګه چې د نن واضح ده په دې پروتو هیستوري او دا څنګه چې ټول کوم دی نو دا یونیورسلی مطلب مونږ نه شو اپلای کولای په دا په هر علاقه کې دا غي د خپل تاریخي عملیاتو او کوم چې ډیولپمنت شي دا غي په بنیاد باندې مونږ دا سيزونه دا ټرمینالوجي دا سيزونه اپلای کوو چې دا دا شو دا دا شو دا دا شو خبرې کې دا پروتو هیستوري چې دا دا د یو پیریډ په لای کې یو علاقه په تاریخ کې دی او خلقو په تاریخ کې چې هغه په خپل هغه خلق چې کوم یې هغه خلا د لیک دود په دور کې نیوی راځنه نشي یې انټر شي په دا وی په والو باندې خو او شا کې ترته بل د یو ګروپ دی یا یو علاقې چې هغه د لیک دود دستور لري نو په طرف کا په دغه توکي چې لري کده دی په دغه لیکونو کې مونږ ته د دې خو او شا والا بل دا کوم چې مونږ وایو چې پروتو دور کې دی دغه په حواله کوم څه ذکر پریټن ریکارډ کې ملاو شي نو دغه بنیاد باندې مونږ د دویم قوم ته وایو چې دا پروتو هیستوري پیریډ کې لکه د خپل خلق دود نه لري دغه په حواله باندې د دې علاقې په حواله مونږ ته کلی بل قوم یا د علاقې په لیک کې کوم دی څنګه دغه میټیریل په نظر راځي ثبوت په نظر راځي نو دا په پروتو هیستوري کې اوس پدې کې دا کوم چې دا ویډیو دور یا دا ټول څه نه دي دا بیا تقریبا دا په تاریخي دور کې راځي دا پروتو کې هم راځي او دا په پری کې هم راځي نو که فرض کوم د پښتنو په حواله باندې هم دا حساب کو نو پدې حساب باندې که فرض کوم د زول انشن دی لرونه تاریخ چې کوم دی دی ګورو نو تاسو کې مطلب دا یونیورسل خو نه دی خو بهرال دا ترمینال دی دا فکری هستاریک دا پروتو هستاریک دا بیا ورپسې هستاریک دی دا نو په دې ټول علاقه باندې تقریبا نو تقریبا هستاریک او پروتو هستاریک مې راځي د پښتنو خاص تر افغانستان کې کوم دی پری هستاریک ترغت یو پیریډ دی چې هغه باندې ډیر زیات آرکیالوجستان چې کوم دی هغه ډیر زیات کار کړی دی ډیر زیات پبلیکیشن دی حواله باندې بیا په دغه کې چې کوم دی په دلته په سوات او په دې مردان په علاقه باندې خاص کر دا کوم نو اوریدلې څنګهو څنګهو چې کوم دی نو دا ډیر زوړ پری هستاریک یا د ماقبل تاریخ دغه دی غار دی او د دې سره خوا شا کې چې کوم دغه سټلمنت دی نو دا څنګه وو چې کوم دی او بیا په دغه کې سوات کې چې کوم دی نو بریکوټ غالیګي کې او په بریکوټ کې خلک دي په دې کې مونږ ته دغه ملاویږي د تیز تاریخ او بیا مونږ ته دین علاوه په بنو کې چې کوم دی ډیر زیات غټه پیمانه باندې تر اوسه پورې ملاو شي دي نو هم دې ته ځي او که تاسو په اکسلات طرف تراشي نو کوم چې حتیال او سایکول انو می زینه دی وته اکسلاتي نو دا غي نه مونږ دا تاریخي ثبوت چې کوم دی دا په نظر راځي او خاص کر څنګه وو چې کوم دی دا ډیر زیات مشهور دی ځکه چې دا ډیر په خاني ټایم ترسي او په دی باندې کوم دا خدایان وي او د دې چې کوم دا رپورټونه پبلش دي نو باندې د پاکستان دا ډېر مشهور تاریخدان او آرکیالوجیست کاتبون موریدوی
جانی سر
پروفیسر جی احمد حسن جانی
جی
او دی نو دا هغه په دې باندې په زمو په خیال کې ډېر څلې فندوس کاله مخکې دغه کډایني کړی دی یو رسټیم کار شوی دی نو دا تاریخي دورې دي چې دا موږ په پښتنو کې هم دغه د ماقبل تاریخ یا پروتو تاریخ او یا کوم دی تاریخي دور په دې په نتیجه کې مطلب دا چې موږ د پیریډایزیشن کو او د دې تاریخي او د دې نالوچ کوم دی آثار ولا ثبوت زمون سره موجود دی. تاسو کتا سو وګورئ نو دا دغه چې کمزي د ویدی دورونه ما تاسو ته وویل چې څنګه دا خو په خپل کوم ویدونه والو نو ویدونه د تقریبا د څنګه سوا شپاره سوا یوول سوا قبل مسیر نه روان شي دی رو دا وخت وخت باندې هغه به جوړول او دا به سینه په سینه باندې دا چې کوم دی د سو صدو د پاره چې کوم دی دا روان او دا د دې په حواله د پوهانو مختلف رائے دي خو بهرحال دا چې کوم دی دا ایسوی چې کوم ورته روان دی کنه نو د دې د دویم دریم سړی نه خو مخکې سره نه دي دا په لیکلي شکل کې راغلي او یو هم څوک وایي چې یاره دا څلورمې پنځمې سړی پورې د دې چې کوم دغه ریتم شکل کې راغلي دي نو دغه ټایم کې اول ټایم باندې راغلي دي دا شانې تیری شي لکه برق سیر دي کوم کو چې یاره د کوم چې د زرتشتي مزه دغه کتابونه دي هغه هم یو رکشي یا نه و په ځکه چې دا هغه وجه دا چې موږ سره دا ټول څه چې کوم دي ډېر کم پاتې دي کوم وګړو یاره په هغه کې په عراق کې چې کوم دي الته د ټول اول چې کوم دی دا لیک دا دوه چې کوم دی دا ستاسو شوی دی نو هغه هغه څه کوم دی کو نو دا خطو په تختو به لیکلو ډیر په مشکل سره پای کې بیا څه مطلب غیر خبره چې پای کې زیات چې کوم دی دا وختل تلل ډیر په سماجی او کلتوري سيزونو باندې هم شته دی ډیر چې کوم رولران او هغه وختل وړي وړي لکه ساتي کارنامه وي بهرن په پوړو او انسکرپشن په شکل کې به لیکل زیات چې دا وو چې کوم دا بلډینګونه جوړول خاص کر دا پهل سه محلونه مفاهې کې به دې په تطبیق ولګوري نو یت چې د دې نه له کوم دین واځي دا د خپل حساب کتاب خاص کر د ټریډ او د تجارت په اړه باندې به هغه د سيزونه خپل حساب کتاب ساتلو نو دا شانه مطلب د دوم رغت لیول مزاجي سيزونه چې کوم دین او کې دي چې هغه په هغه ځای نه دي کلی شي او دا چې بیا ورته کله دا لیک دوه زیات شه دي او هغه چې تم سہولیات د دې لپاره وکړو هغه د وخت سره سره ډیولپ شي دي نو بیا ورته دا ټول چې کوم کتابونه دي زیات تر دا مزاجي دا په دغه ریتم شیت کې راغلي په لیک په شکل کې مخې ته راغلي او ظاهر خبره بیا دا ده چې دا غي سره مطلب دا دی چې کوم هغه اوریجنل حیثیت چې یاره فرض کړه دی یو بانی دی دا یو فاوندر دی هغه تعلیمات چې کوم څنګه هغه به بیا 500 کاله زر کاله 500 کاله بعد په هغه صورت کې هم پاتې شي د تاریخ کې کوم دی منګه د ابجکټیویټي او د اوریجنلټي خبره چې کوم هغه موږ لکه تاسو هم زموږ ټول ایکسپیرینس کې فرض کړی او خبره وکم هغه بل سره چې کوم دی بل چاته کوي ځکه چې بعد هم هغه په هغه شکل کې هغه خبره نشي کېدلې نو مطلب دا شانې چې 500 کال وروسته د بود مت چې کوم دي ټول کتابونه تقریبا زیات هغه د بود د مر نه 500 کال بعد لیکل شي ظاهر خبره ده چې په دې کې وسمره تبدیلیاني او داسې نتیجې راغلي نو دا ټول کې سي دي او د زرتش مت پورا نخي نخاني د موږ سره په خلاف او سوات او کلیا د خو باندې هم شته دی دا به چیرې کوم خو بل ټایم به یو
بیا به را روانه کې به خیر زکه وایو چې دغه موضوع به منګه یعنی یو دغه تور ور سو تاسو د دغه ذکر وکړو چې د مذهبونو زیاتره د مذهبونو لیکنه چې بیا شوې دغه مذهب د تیرېدو نه سو مدو په مدو روستو شوې دي او دغه سی شوی دی د تاریخ دغه حقیقتونه مونږ ته پراته دي زه به وغواړم چې د حبیب الله رفیع صاحب ته ورشم حبیب الله رفیع صاحب د دې خو معنی دا شو چې د ډاکټر فلاح خان صاحب چې څه وویل سیاسي دوروي او مذهبي دوروي نو که دا وګڼو چې د ښه اقتصاد د امن او د ترقۍ دور چې وي هغه مذهبونه په مخ کې وړي دي نه چې مذهبونو دغه ترقۍ دور او دغه ځکه که د مذهبونو ته سوچ وکړو نو مذهب خو یو ځلې راشي خو په دورو دا خو د هغې دور پورې ده هغه څوک چې دغه د دور باچا دی څوک چې د هغې مینیجر دی که نه څنګه ورته ګورئ
ما مخکې وویل چې د زردوز د دین د خورولو لپاره شرشاس بیا غرغښت ډېرې زیاتې هڅې وکړې یعنې هغه یو مقتدر پاچا و چې د دین دوامدار کړي د دین آثار یې خوندي کړل او پاتې شوه دا د دریو دورو خبره دغه جالب هم دا ده چې د پښتونخوا تاریخ یا د پښتنو تاریخ موږ په دریو دورو کې مطالعه کوو یوه تر تاریخ وړاندې دوره چې د مغاری یاد غارون ژوند دی چې دوغو زندگی پاتې. لیکن دوهمه دوره چې خوشن کوزات چې د افغانستان دی لوی مورخ هغه ویلي چې دا د سرودونو دوره ده یا د داستانونو. زموږ د شفاهي سرودونو او داستانونو داسې عنعنه ده چې تر اوسه لا پاتې ده. د پښتو ولسي ادبیات تر اوسه لا شفاهي دي، سینه په سینه نقلېږي. د دې دوهمه دیویدي سرودونو دوره ده چې ورک سرودونه دي چې زموږ سره یې نمونې نشته. وروسته د هغو دیویدادې د هغو نه وروسته بیا دیوید درې نورې دورې دي چې هغه په هند کې تېرې شوي دي، او د هغو نه وروسته د زردوش سرودونه دي چې ګاسونه دي او ستا ده یشتونه دي او وندیداد دی. دغه هم هغه سرودونه دي چې خوله په خوله نقلېدل، خصوصا ګاسونه د زردوشت هغه سندرې دي چې ده ویلي دي، او زموږ پسي سندرې په عین شکل جوړښتونه یې هم ورسره ورته دي، مطالب چې پکې راغلي هغه هم ورته دي. په دې اساس دا یوه ځانګړې دورې پای مطالعه کېږي، او دا داسې دوره ده چې لیک نشته لیکن پوهه شته، علم شته، دانش شته، او د دغو د خورېدلو دپاره هڅې کېږي چې د زردوشت اثر بیا د غرغښت په وسیله لیکل شوي دي، پاتې شوي دي او موږ ته رارسېدلي دي. نو په دې اساس دا دوره ډېره د ارزښت وړ ده، او د پښتنو په تاریخ کې د پښتونخوا په تاریخ کې یوه امتیازي دوره ده. نو په دې اساس کوزار صاحب او بیا وروسته نورو معرفینو دې ته توجه کړې، او د دې څېړنې لازم بللي. پاتې شوه دا چې زموږ په سیمه بېل مذهبونه راغلي، سیاسي حرکتونه راغلي، تعذیبونه راغلي، دا واقعیت دی. چې پخوا سیمه یوه داسې خوځنده سیمه وه چې په دې سیمه د هرې خوا نه چې څوک راغلي په دې سیمه تېر شوي، دلته تعذیبونه سره مخامخ شوي، مذهبونه سره مخامخ شوي، سیاسي حالې ډلې سره مخامخ شوي، یو د بل سره ټکرونه راغلي، یو د بل سره امتزاجونه راغلي، سره مکس شوي دي. په دې ترتیب د پښتونخوا سیمه یوه خوځنده سیمه ده چې په دې کې بېلابېل تهذیبونه مطالعه کولی شو، بېلابېل مذهبونه مطالعه کولی شو، بېلابېل سیاسي هدفونه مطالعه کولی شو، بېلابېلې دورې په کې جوړولی شو. د زردوشتو د غرغښتې دورې نه راوروسته بیا د هخامنشیانو دوره ده، د ایرانیانو چې د مصر نه تر هند پورې بله سیمه یې تر لاس لاندې وه. په هغو پسې د یونانیانو راتګ دی، او هلته د موریا خاندان دی چې دا دې سیمو ته راغلي وو، تعذیبونه سره مخامخ شوي، یو د بل باندې اغېز کړی. د هغو نه وروسته د کوشانیانو دوره ده چې هغو هم روښانه دوره درلوده، او تر ډېر د سلطنت او د واکمنیو د سترواکۍ پولې ډېرې خورې ورې وې، تر هند او تر لرې سیمو پورې غځېدلې وې. چې موږ تاسې مغزه قدم په قدم پسې راځو، د زردوش نه وروسته د هخامنشیانو دوره مهمه دوره ده. په هغو کې زموږ نښې نښانې پاتې دي، په هغو به غځېږو، او وروسته له هغې د یونانیانو د موریا خاندانو بلاخره د کوشانیانو دورې ته رارسېږو چې دا ټول بېل بېل څېړل غواړي. په دې ټولو کې بېل بېل کلتوري او فرهنګي ارزښتونه نغښتي دي، مذهبي او تهذیبي آثار پکې پاتې دي. نو په دا اساس دا زموږ په دې غږېږو چې پښتونخوا کې پښتانه د کومو مشکلاتو سره، د کومو افکارو سره، د کومو یرغلونو سره مخامخ شوي، څه چې د پښتونخوا په خاوره شوي. په هغو کې مذهبونه هم شته، تعذیبونه هم شته، یرغلونه هم شته، سیاسي حرکتونه هم شته. دا ټول به موږ یو په بل پسې راتېرو،
سمه ده،
بالاخره د پښتون د اصل و نسل څېره ترې راوباسو.
سمه ده، بالکل. اوس موږ دلته وخت مې ګني، ما به دغه پوښتنه چې کومه واده به برخ سره په راتلونکي خبرونه کې کېږو هغه به دغه وي. خو د هغې ته د ورتلونو مخکې ډاکټر رفیع الله خان صاحب، دغه د زردشت چې نښې نښانې دي په کوم ځایونو ښایي، دې نه به خیر خپرونه پیل کوو، او پوښتنه به هم د برخ سره بیا همدغه وي. زه به ور یاده کړم ورته بیا چې ښه اقتصاد او امن او ترقي د یو دور دا ضمانت وي، او کنه داغه وخت څه عقیده، څه نظریه، څه مذهب، دره ترقی. په دې باندې به خبرې کوو. او ستاسو ډیر زیاته مننه کوم. خدای مراته روغ موټ لره ژوند درته غواړو چې دغه خوږې خبرې د تاریخ د جوړې خبرې موږ سره او زموږ د اوریدونکو سره شریکوي. برق صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه، رفیع صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه، رفیع الله خان صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه.
نو نمبر بیا درکوم.
ها ها سمه ده سمه ده، تاسو ته ټلیفون اوس بیا وکړو. نو ګران اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت سره رسیږي. زه او زما همکار ناهید سحر د نجات غواړو. شپه مو په خیر. ¶¶